پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خپرونه کې مو د سر موضوع د روزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې د طالبانو له لورې د تسلیم سویو پولیسو پر وژل کېدو متمرکز ده. نور راپورونه هم لرو. دا نور راپورونه به وروسته واورئ، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. ولسمشر اشرف غنی له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. د بدخشان چارواکي دا کوي چې طالبانو په درایم ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژلي، او د سعودي عربستان پاچا د ایران د هڅو د مخنیوي لپاره د یوې جامع حل لارې غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. ښاغلی غنی دا غوښتنه په هغه ثبت شوې ویډیویي وینا کې کړې ده چې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په تالار کې خپره شوه. ولسمشر له ملګرو ملتونو وغوښتل چې له افغانستان سره د خپلواک متحد او ډیموکراتیک هیواد په توګه د سولې هدف ته په رسېدو کې مرسته وکړي. ښاغلی غنی وویل افغان دولت له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره سختې پریکړې کړې او په دې برخه کې ژمنه ترحم او میړانه څرګنده کړې ده، خو دا به کافي نه وي. غنی زیاته کړه د دې لپاره چې یوه تلپاتې سوله ترلاسه شي، هیواد ته یې په کار ده چې د ترهګرۍ جرړې وباسي، د هغې ترهګرۍ جرړې چې سیمه یې ورانه کړې ده. د بدخشان چارواکي ادعا کوي چې طالبانو د دې ولایت په درایم ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. د بدخشان د امنیه قمندانۍ ویان ثنا الله روحاني ازادۍ راډیو ته وویل چې د درایم ولسوالۍ د پیتاوک کلي اوسیدونکی شاه محمد، د هغه دوه زامن ورور او اوخی نن سهار وختي په داسې حال کې چې د دینی مدرسې خوا ته روان و د طالبانو په ډزو وژل شول.
نن د سهار په څلورو بجو د پیتاوک کلي یو اوسیدونکي په داسې حال کې چې خپل زامنې مدرسې ته بیول، د پیتاوک او باغ صوفي سیمو ترمنځ د طالبانو لخوا په نښه کېږي. د دې کورنۍ 15 غړي شهیدان کېږي.
ښاغلی روحاني وایي د نوموړي یو بل زوی هم ټپي شوی چې اوس په روغتون کې دی. د دې برید علت تر اوسه نه دی ښکاره شوی او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ نن د اتو لوبډلو په ګډون په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادۍ راډیو ته وویل چې لومړۍ لوبه به نن مازدیګر 15 بجې پیل شي.
له خیر سره د غوره لیگ له اته ټیمونه د ولایتونه له خیر سره پیل کېږي 15 بجې. طوفان اری رود او د عباسي صفي ټیمونه ترمنځ مسابقه پیل کېږي.
د غوره لیگ د نهم دور د لوبې سکل له ځان سره افغان حکومت او طالبانو ته د سولې پیغام لیږدوي. تمه ده چې یوه اونۍ وروسته د ښځینه لوبغاړو غوره لیگ په کابل کې پیل شي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د سعودي عربستان پاچا د ایران د هڅو د مخنیوي لپاره د یوې جامع حل لارې غوښتنه کړې. سلمان بن عبدالعزیز د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې تهران ته د ډله ییزې وژنې د وسلو د ترلاسه کولو اجازه نه ورکوي، او زیاته یې کړه یوې هر اړخیزې حل لارې او د ملګرو ملتونو کلک دریځ ته اړتیا شته چې له ایران سره مقابله وشي. سلمان چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې دوهمې ورځې ته په ثبت شوې ویډیویي وینا کې خبرې کولې وویل د سعودي تجربې ښیي چې جزئي حل لارې او قناعت د هغو ګواښونو مخه نشي نیولی چې ایران نړیوالې سولې او امنیت ته متوجه کړی دی. هغه د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو لپاره د متحدو ایالاتو د هڅو ملاتړ وکړ، او د لبنان د حزب الله ډلې د بېوسلې کېدو غوښتنه یې وکړه. لدې یو ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې متحد ایالات نه پر ایران خبرې تحمیلولی شي او نه جګړه. او ورستی خبر، د امریکا د کنتکی ایالات پا په لویزویلی ښار کې د مظاهرو په ترڅ کې دوه پولیس په ډزو ټپیان شوي دي. دا پیښه پرون د چهارشنبې په ورځ د یوې افریقایي اصلي امریکایي میرمنې په وژنه تورنو دریو سپین پوستو پولیسو ته د محکمې لخوا د برات ورکولو پر ضد د مظاهرو پر مهال وشوه. د پولیسو مشر ویلي د ټپي پولیسو روغتیایي وضعیت خطرناک نه دی او زیاته کړې ده چې مشکوک کس نیول شوی دی. محکمې پرون د لویزویلی له دریو پولیسو یو تورن کړی و، خو هغه په دې تورن نه شو چې په مارچ میاشت کې د شپږویشت کلنې بریونا ټیلر پر کور د چاپې وهلو پر مهال د هغې د وژنې لپاره ډزې کړې وې. د محکمې قضایي هیئت د دو نورو سپین پوستو پولیسو له ځواک څخه کار اخیستل د توجیه وړ کار وباله او دواړو ته یې برات ورکړ. دا و خبرونه.
خبرونه مولا آزادې رادیو اوریدل. د په خبرونه کې اوري چې د روزګان چارواکي مني چې طالبانو هغه 28 پولیس وژل دي چې د ډلې ته تسلیم شوی و. د روزګان د والی ویان داسې وایي
شدید ماسره لاندې قرار درلود. کله چې وسله والو مخالفینو یو تعداد کسان ورته استولي و چې تسلیم شي او موږ روغ رمټ کورو ته رسو، خو بدبختانه بیا هم دوی خپل غشونه اهداف ترسره کړل.
د کابل کندهار پر لوی لار د پولیسو لوري د موټر چلوونکو د زوریدو د ادا په اړه هم اوري
خدمتونه کې دوی راضی فقط بلار وندري کې په پیسې راک چې پیسې ورنه کې اول درته 5000 راک 500 ډیر سلويخ 400 کې جوړ لاغی.
د افغانستان د زندانونو د تنظیم د ادارې د نوي پروګرام به مهم خبر کوچی وایي د یو بندي د باسواده کېدو یا یو حرفي ورزده کول په بدل کې د بند موده کمیږي. نور راپورونه هم لرو که چیرې مو وخت درلوده او په دوهمه نیمایي کې د مخکښو ښځونیز پروګرام اورېدلی سئ. وزوده خبرونه د سر موضوعه د روزګان چارواکي وایي طالبانو هغه 28 پولیس وژل چې دوی ته تسلیم شوی وو. دوی د وژل شوی پولیسو مړی تیر شپه د ولسی مشرانو په منځګړیتوب حکومت ته سپارل شوی دی. دغه 28 سرتیری په گیزا بولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوی وو چې هغوی تر تسلیمېدو وروسته وژل دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو سازمان دا کار د بشري او جنګي قوانینو نقص بولي. نور تفصیل به زواله همکار امید زهرمل خبرو چې موږ سره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. امید زهرمل، خبرونه ته شرغلی، ته د دې پیښې وروستي جزئیات لوریدونکو سره شریک که چې د روزګان چارواکي په دې اړه څه جزئیات لري، څه وضاحت لري؟
د روزګان گیزاب ولسوالی لنګدی تیرو دوه ونی رئیس د وسلوالو طالبانو تر محاصره لاندې دا لا هم د دې ولسوالی په مرکز کې هم دا اوس د میشتو افغان قوا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې خبر ورکړل شوی دی. خو هغه څه چې پیښوي د روزګان ولایت مقامات دا کوي چې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې دوی ته 28 تسلیم شوی پولیس وژلی دي. دوی وایي چې د وژل شوی پولیسو جسدونه تیر شپه د ولسی مشانو په منځګړتوب حکومتي ولانو ته سپارل شوې دي او نن سهار به خاور ته وسپارل شو. د روزګان دوالي ویان زړګي بادي ازادي رادیو ته ویل چې د 28 سرتیری تر سخت محاصره لاندې و، خو دوی جګړه کوله مګر طالبانو ترې غوښتي وو چې تسلیم شي جوړ به خپل کورنۍ ته وسپاري، اما طالبانو داسې ونه کړل او دوی ووژل.
هر هغه لورې د جنگ
په بخنی سره چې دا کلیپ خبرېدو کې مشکل راغی. البته فریباجانی خغلې بادي وایي چې وسلوالو طالبانو له دغه 28 پولیسو سره په خپل ژمنه باندې عمل ونه کړ او پر ځای د دې چې کورنۍ ته وسپاري بلکې وایي وژل.
بله زما سره تاسو د طالبانو سره تر اوسه په دې اړه تماس نیولی دی، هغه څه وایي چې ولې د پولیس سره لدی چې دوی ته تسلیم سو او هغه د ډاډ ورکړی چې دوی به روغ رمټ خپل کورونو ته ورسي، ولې دوی دا کار کړی دی؟ آیا طالبانو په دې اړه څه ویلي دي؟
طالب وان ذبیح الله مجاهد ماته ویل چې د دایکندی په البته د روزګان ولسوالی یاد کړي نه دا بلکې دایکندی ولس د روزګان ولایت یاد کړي نه دایکندی ولایت گیزاب ولسوالی لیکړي چې مورس د دینه وضاحت مو وخت چې دغه ولسوالی د روزګان گیزاب نه دایکندی ماتروسه خبرګون نه خود له خود لیکلی دي چې په گیزاب ولسوالی کې د مخامخ جګړې پر مهال دوی دغه اتویش عسكر وژلي چې یو شمیر پکې دغه په اصطلاح باندې اربکیانم دي خو دا حقیقت هم درته کړه دا چې ګنې دا کسان له تسلیمي دوه ورسته دوی ته وژل شوې دي بلکې دوی د ماته ولیکل چې دوی په زلون له دوی نه وختل چې تسلیم شي مګر تسلیم نشول جګړه یې کوله له همدې کبله بل اخره دغه کسان وو وژل شو.
بله زیرمه سب تاسی هم دا موضوع تعقیب کړی دا پلاتنمو کړی دور باندې لوی خو په دوهی کې د سولې خبري روانې دي د افغانستان د دولت او طالبانو د استازو ترمنځ او بل خو مشتاسي شاید یسو چې تر شپږ زره پورې زندانیان د دواړو لورو ترمنځ تبادله شوی دی او دا یو حسن نیت شي د سولې خبرو د پیلېدو لپاره. په دې اړه نړیوال کنوانسیونونو څه ویلي دي؟ تاسی د دوی سره غږیدلی یاست؟ هغه څه وضاحت لري په دې برخه کې؟
په جګړه کې د قانون مسأله او ترخوای د جګړې د نزاکتونو او د ادب مسأله د جنیوا نړیوال کنوانسیون په برخه کې وضاحت لري. فریباجانی د جنیوا نړیوال کنوانسیون له اسیرانو سره د چلند موارد واضح کړي دي چې کله په جګړه کې یو څوک لیول کیږي یا د جګړې لورې اوسي باید له هغه سره سره ډول چلند ووسی. د دې کنوانسیون د بندیانو په اړه د موضوع په سلورم بحث کې په وضاحت لیکل شوی چې چیرې د جګړې ښکېل خواوي یو بل ته تسلیمیږي یا هم د جګړې پر مهال باندې سوک ټپی کیږي په ټپی حالت کې بلوري تسلیمیږي باید بشری چلن وسره ونی او شی د روغتیاي حالت نرانیولې د جنگ د اصول او آداب چال طبيع مادهیز د الف پر ابي او په دې شکل باندې ذکر شوی د غټول باید وسره مراعات شي او پر ځای د دې چې دا وړل شي داسې باید ونی شي بلکې روغتیا ته پام لرنه وشي او نور هغه د جګړې اصول او آداب چې هغه باید مراعات شي. هم د خبرګون دلته په افغانستان کې د بشر حقوقو سازمان هم خای د دې سازمان رئیس لالګل لال وویل چې دا پیخه چې په دغه ډول باندې شوې دا د بشر د حقوقو او هم دا ډول د جنیوا د نړیوال کنوانسیون څخه خار سر غړول ده. خغلی لالګل لال وویل
هر هغه لور د جنگ چې هغه اسیر ونیسي هغه زخمی ونیسي هغه د خپل مقابل لوري جسد ولري او لاس تراوړي هیڅ کله دوی حق نه لري چې ورسته د اسیر کېدلو د زخمی کېدلو نه ورسته دوی د هغې سره ناوړه چلند وکړي او یا اسیران ووژني یا هغې سکنجه کړي او یا نور ورته ناوړه چلند او همدغسې زخمی کړو دوی ونیسي.
دا لالګل لالو د همدا ډول د جګړې له دواړو خکیلو څخه وختل چې د جنگ اصول او آداب مراعات کړي او همدا ډول کوي او بل ته د سولې په حساس پړاو برخه کې د تسلیمي دوه مسأله رامت راه کیږي نو په دې پر ځای چې کسان ووژل شي خدای چې د روان وضعیت په درک سره لکه څنګه چې د یو بل بندیان آزاد شول دغه برخه تعقیب یا وڅارل شي.
ډېره زیاته مننه کوم. امید ظهیر مل و چې د روزګان په گیزاب ولسوالۍ کې د اتویشتو پولیسو د وژل کېدو په اړه جزئیات راکول. البته دغه پولیس هغه کسان وایي چې افغان حکومت ادعا کوي چې دوی طالبانو ته تسلیم شوي وو او طالبانو دوی اړ ایستي وو چې ورته تسلیم شي خو بیا بېرته طالبان وژلې دي. د دې موضوع د لا تحلیل لپاره د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان دولت وزیر را سره د ټلیفون پر کشه دی. وزیر صاحب خبرونه تاسو ته مسي غوړم تاسو خ دا و پښتم چې کله چې افغان حکومت دا ادعا کوي چې طالبانو دغه پولیس اړیستي و چې ګواکې دوی ته باید تسلیم سي او دوی بیرغ رمټ خپل کورونه ته ورسي او بیا ورسته طالبان ورسره داسې چلند کوي او دغه پولیس وژني څه فکر کوي دا دغه سي ادعا وي څومره حقیقت لري لایسي؟
ګور تاسو چې لوبړی خو په افغانستان کې د جګړه ته پل شوې ده منحوسه جګړه ده بد جګړه ده ټول افغانان پکې وژل کیږي. بل نړیوال قوانین د دې چې هغه سرتیری یا دواړه مخالفه ډلې چې سره تسلیمیږي بل ته یا اسیر کیږي هغه د نړیوالو قوانینو له مخې څو حق نه لري چې هغه یو وژني کاوی ټپیان وي به تداوی وکي او هغه له ځان سره وساتي. د نړیوال قوانین دي هر څوک چې دا وژني زخمی یا سیر یا
تسلیم شوی سرتیری هغه جنایت ته لوی جنایت ته دا باید ونه وجنی، بلکې افغان حکومت هم داسې کوم طالب نیسی او هغه وجنی، د خپل د نړیوالو قوانینو خلاف دی باید دا کار ونه کی، او که مخالفین طالبان دا کار کوي به خصوصا چې اوس د سولې خبرې روانې دي، دلته حکومت 15,000 بندیان د طالبانو ورخوشی کړل، نو سره دې نه که طالبانو دا کار کړی وي او وجنی او سرتیری ورته تسلیم شوی وي، حتی کاسر کړي وي او دوی وژلي وي، د دې نه ستر جنایت نشته دی. دا هر چا چې دا کار کړی وي دا د افغانستان دښمنان دي، دوی افغانان نه دي، دوی ته زه افغانان نه وایم، هر چا چې دا کار کړی وي دا یې جنایت کړی دی.
بله وزیر صاحب، تاسو د نړیوالو قوانینو خبره وکړه که هر لوری داسې یو اقدام کوي هغه د نړیوالو کنوانسیونونو خلاف کار دی، اوس چې دا ډول یو اقدام سوی دی څه فکر کوئ چې د دې ډول کړنو لپاره څه کول پکار دی، یعنی د دې په غبرګون کې؟
اساسي خبره دا ده چې دلته موږ د امنیت شورا لرو او د دې ترڅنګ باندې ملګری ملتونه دي، په دې مسله کې باید دخیل کی د ناتو غړي هیوادونه دلته په افغانستان کې حضور لري، د امریکا متحده ایالات دلته حضور لري، دلته د ملګرو ملتونو خاص استازي په افغانستان کې حضور لري، د حقوق بشر سازمانونه دلته شته، نړیواله صحافه باندې وجود لري، دوی ټول باید د دواړو غاړو نه وغواړي، هر څو چې دا کار کوي هغوی وغندي، هغوی دې ته اړ کی چې داسې د دې پیښونه جلوګیری وکړي، داسې جنایت ترسره نه کړي. تاسو وګوره د یو خوانه سولې خبرې روانې دي، په سولې خبرو کې سړی اوربند وکړي اول، بیا وروسته د سولې خبرو ته ځي، هلته د سولې خبرې روانې دي، دلته وژلو ته ګوره، دلته بندي کولو ته ګوره، دلته دا لوی جګړې ته ګوره چې په ټول هیواد کې جریان لري، دا د سولې سره مرسته نه کوي. هدف دا دی چې دوی نه باید دوی لاس واخلي تر څو چې موږ یو سولې ته ورسیږو، او د دې وژلو نه د دې جګړې نه څه نه جوړیږي، که جوړېدلی په 40 کالو کې به جوړ شوی وي. نو یوه لاره ده چې یو بل ته گذشت وکړي او د سولې په خطر باندې ډېرو خبرو نه تیر شي.
وزیر صاحب، زه بیا هم یو پښتنه پلان دو درنه پښتنه کوم، تاسې د سولې او جنگ خبره یاد کړل او موږ تاسې پوهیږو چې دا دواړه هم مهاله سره روان دي، هلته په دوهې کې د سولې خبرې روانې دي او دلته د جګړو ډګرونه تاوده دي، بیا هم کله چې پولیس تسلیمیږي تاسې که څه مخکې اشاره ورته لرله، خو څه فکر کوئ چې آیا طالبان دومره قوي سوي دي یا په روزګان کې وضعیت دومره خراب دی، حکومت دومره ضعیف دی، ولې پولیس په دغسې اساسو شرایطو کې دا اقدام کوي؟
نه، خبره داسې ده چې په دې وختو کې ګوره چې د دې په ځای باندې چې جګړه کمزوري شوې وي، تشنج را کم شوی وي، اوربند شوی وي، طالبانو جګړې ته زور ورکړی دی، په ټول افغانستان په ټولو ولایتو کې جګړه ده، دلته د افغانستان حکومت خو ډېر د حوصلې نه کار واخیسته، ډېرې کوښښ وکړه چې جګړه کمه کړي، مدافع تشکیل کړي، تعرض ونه کړي، برید ونه کړي، د دې لپاره که چېرې موږ سولې ته ځو تر څو چې باور رامنځته شي. مګر برعکس موږ چې ګورو په ټولو ولایتونو کې اوس جګړه ده او طالبانو جګړې ته زور ورکړی دی، نو هدف دا دی د سولې سره مرسته نه شي کولی، طالبان باید اوربند وکړي په هر شکل کېږي، که چېرې سوله غواړي او غواړي چې سوله وشي په افغانستان کې.
بله، زما مقصد دا
نه کېږي، زه یوه خبره وکړم، بیا د افغانستان حکومت مجبور و مکلف دی چې د خپلو سرتیرو نه د خپلو خلکو نه دفاع وکړي او بالمثل عمل وکړي.
ډېر زیاته مننه کوم د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند ښاغلی دولت وزیر کورمودن.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وبو جپر منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام پر 3.15 صفه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. اوس په ورسو له دې نه د خبرې اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د صرافانو سرتاسری شورا کاربندیز کړی. د افغانستان صرافانو دا کاربندیز د بلخ د صرافانو د ټولنې د مشر عبدالقیوم رحیمی د اختطاف په غبرګون کې کړی دی. د افغانستان د صرافانو د سرتاسری شورا مشر میرافغان صفی نن د دغه اعتراض پر مهال وویل، تر هغه چې د بلخ ولایت د صرافانو د اتحادیې مشر برخلیک معلوم نشي، دوی به کاربندیز ته ادامه ورکړي. ښاغلی صفی له امنیتي بنسټونو غوښتنه وکړه چې د صرافانو د امنیت په ټینګښت کې جدي اقدام اقدامات وکړي و مغختل په دې اړه د افغانستان کورنی چارو وزارت نظر واخلو خو بریالي نشو. تیرونی د بلخ ولایت صرافانو د اتحادی مشر عبد القیوم رحیمی د نامعلوم کسانو لخوا اختطاف شوی چې لا تر وسه یې درک نه دی معلوم. د افغانستان کرنې اوبو او مالداری وزارت وایي فراه ولایت کې سکال د اوناب میوې حاصلات 15000 ټنو ته رسیدي چې د تیر کال په پرتله لوړوالی ښیي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل دا میوه چې باغونه یې تر ډیره د فراه ولایت کې دي د هیواد دننه او بهر تود بازار لري. ښاغلی رستمی زیاتوي د کرنې وزارت هڅه کوي چې روان او راتلونکي کلونه کې به د اونابو ملي طرحې پر بنسټ چې د اقتصاد شورا لخوا تایید شوي د دې میوې سوداګریز باغونه ډیر کړي. د کرنې اوبو لګونې او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې د اوناب میوه د اقتصادي اړخ تر څنګ روغتیا ته هم ډیره ګټه لري. د افغانستان سوداګري وزارت د کرونا وایروس له خپرېدو وروسته کابل کې د ښځو محصولاتو 1 ملي نندارتون پیل کړ. د دې وزارت ویان جواد دبیر ازادي راډیو ته وویل دې نندارتون کې له ټول هیواد څخه 150 شرکتونه چې د میرمنو لخوا رهبري کیږي ونډه لري او خپل محصولات یې نندارې ته وړاندې کړي دي. یاد نندارتون د ښځو 1 ملي نندارتون دی چې د کابل چهل چتون باغ کې د لسکونو غرفو په پرانستلو د سه شنبه په ورځ پیل شوی چې تر پنج شنبه به دوام وکړي.
اقتصادی خبرونه مواردل د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلای سي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس په نړیواله موضوع راوخلو. د چین د شمال ویدیت په شنجن سیمه کې د دې هیواد د توقيف د مرکزونو شبکات تر هغه ډیره پراخه د مخکې فکر کېده. د یو استرالیایي تیړنیز مرکز په تازه تیړنه کې چینن خبره سو د خبره پټاګه سوي دا وایي چې په ورستي وکلونو کې د توقيف د مرکزونو تر پخوا زیات پراخ شوی دي. د دې موضوع د تفصیل لپاره مل اندرا سره په استودیو کې دی انصاف خبرونه ته ستړي مسي په دې اړه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوم شریکي
مننه. د چین په شنجن ایالت کې د تیرو درې کلونو رئیس د داسې کمپونو په اړه ریپورتونه خبريږي چې ریچی په دغه ایالت کې میشت ایغور ټبري او نور مسلمانان په جبري توګه ساتل کیږي. وس یو نوی ریپورت چې د استرالیا د ستراتیژیکي پالیسي انسټیټیوټ خبر کړی دی دی وایي چې دغه کمپونه چې تر 1 میلیون زیات ایغور او نور ترک ژبي مسلمان اقلیتونه پکې ساتل کیږي تر هغه 40% زیات دي چې مخکې فکر کیده. د څېړنیز مرکز په یو تازه تحقیق کې ویلي د جبري توقيف ځایونو دا شبکه لا هم پراخیږي سره لدې چې چین په ورستیو کې ادعا وکړي چې ډیر ایغور ټبري له دغه کمپونو خوشی شوي دي. ایغوریان په دغه سیمه کې اکثریت دي که څه هم په عمومي منطقه کی اقلیت دی خو شنجن سیمه اکثریت جوړی ورپسې بیا دغلطه قزاقان دی چې دا دواړه د چین د جبري کمپونو یا اجباري کمپونو او یا هم توقيف زایونو قربانیان دي. دا کمپونه اصلا د 2010 کال راهیسې جوړول پیل شوی دی. ویل کیږي چې په دې کې د ننه هغه کسان چې توقيف کیږي هغوی سره ناسم چلن کیږي، شکنجه کیږي، جنسي تیریپی کیږي او نور د خشونت رپورټونه پکې ورکړل شوی دي. دغه نوی رپورت خي چې شاوخوا 380 داسې تاسیسات شته د چیرې چې ایغور او نور د شنجن اقلیت مسلمانان ساتل کیږي. په دغه نوی ریپورت کې دا ویل شوی دی چې لک تر لګه د 2019 کال د جولای نه تر 2020 کال جولای پورې یو شپېته دغه مرکزونه زیات شوی دی. په دې کې په دې ریپورت کې دا راغلی چې تقریبا څلور بیلابیل ډوله مرکزونه دي. یو هغه دی چې یو څه سیاسي تعلیم او تربیه ته ځانګړي شوې دي او خلک پکې ساتل کیږي او غوی ته سیاسي معلومات ورکول کیږي د چین دی کمونیست ګوند او نورو په اړه. خو په دویمه په دریمه او څلورمه درجه کې بیا هغه کمپونه دي چې ډیرو شدیدو زندانونو ته ورته دي او پکې خلک په جبري توګه ساتل کیږي.
ډیر زیاته مننه کوم اجمل اندو. دوستانه زموږ خبرونه ادامه لري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بیرته ورګرځو افغانستان ته. د کندهار کابل د لوی لارې موټر چلونکو ادعا کوي چې د زابل په مربوطاتو کې پولیس څوروي او هم پیسې ترې اخلي. په ورته وخت کې د زابل امنیتي چارواکي وایي چې د خلکو د دغو شکایتونو پر بنسټ د شهر صفا د امنیت قمندان په ګډون یو شمیر پولیس له دندو لرې کړي دي. صادق رښتینی په اړه تفصیل وکړي.
دا د کابل کندهار د لوی لارې موټر چلوونکي دي چې د لارې په اوږدو کې د پولیسو د ناسم چلند څخه شکایت کوي. سید باچا یو له دغه موټر چلوونکو څخه دي چې له کندهار کابل ته غواګانې او څاروي انتقالوي. سید باچا وایي د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې پولیس ناقانونه پیسې ترې اخلي او که یې ورنکړي نو وهل کیږي او ځورول کیږي. د نوموړي په وینا څه مده مخکې ورور د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې هغه مهال د لارې د ساتونکو پولیسو لخوا ووژل سو کله چې د پیسو له ورکړې انکار کړی و.
دې ته خو اسکار نه ویل کېږي که اسکار یا واقعي اسکار یې خودي د به خدمت وکړي. خدمت ورنه کوي دوی راضي فقط لارې بندرېږي پای پیسې راکړه چې ورنه کې ډز ډز ولیدیم څو نفره شهیدان کړي دي یو دوه درې نه اول زما ورور شهید کړی ده چې پیسې ورنه کې اول درته وایي 5000 راکړه 500 نه دیر څلوېښت 400 کې جوړ لاغی کینې ویدیم ولیدیم مطمئن ټکانم در باندې کوي تر څو پیسې ورنه کې.
د کندهار کابل د لوی لارې هغه موټر چلوونکي چې ډېره برخه لوی او باروړونکي موټر لري تر ډېره د زابل په مربوطاتو کې د پولیسو ناسم چلانی دعوی کوي. دوی وایي پولیس د هر موټر چلوونکي څخه لزر پاکستانی کالداري او ان ځینې داسې پوستې هم څه چې د یو موټر پر سر شپږ زره پاکستانی کالداري هم اخلي.
زما نوم سیف الله ده. د باغ پولیس سره روان ست تر کابل پورې یو نیم لا کالداري زما پوسته والا خالي غواړي
200 بیا به ورته کوي پیسې نه
پخنه به ول ټکان بیا د بی دا خو علاقہ 3 ساعت 4 ساعت 15 ساعت هم درولي
د غاسکر ډیر ظلم را سره کوي پیسې اخی معنا د مال ولا څو که ویا نه ولا مگر دی گاڑی وې پکندا باندې شل دیش لا کمپیوټر کړي بشه مور دلار سره ما هغه پدغه وې پکندا هغه وې دروازه ډرایور مو وې
په ورته وخت کې د زابل امنیتي مسولان د کندهار کابل د لوی لارې د موټر چلوونکو اداوی منی او وایي چې یو شمیر پولیس له دندو لیرې کړي او یو شمیر نور سیمه ته تبدیل کړي. د زابل امنیت کمانډان حکمت لا کوچی ازادي راډیو ته وویل چې د شهر صفا نورک او نور سیمو کې چې موټر چلوونکو د پولیسو د ناقانونه پیسو اخیستلو څخه شکایتونه کړي د ولسوالۍ د امنیت کمانډان او ټولي کمانډان په ګډون یې 45 پولیس له دندلیری او 200 نور پولیس نور سیمو ته تبدیل کړي.
تر 80% مختصه اطمینان درکو چې جلاو د اخازي او هغه ټیټر د پرسونل سي د لارې ډرایورانو په ازیت هزار کوي په ډیر کم موارد کې به اخازي کوله. په دغه مسیر کې موږ تر اوسه شهر صفا او د کندک شهره سي دوی اکثر وخت نا وخت دغه ټیټ قدمي به همدا کارونه کول. موږ مسؤلین په غفلت کې تقریبا په تعداد 45 نفر افسر او ساتنمن موږ تر اوسه پورې د قضایي ارګانو ته معرفي کړی چې په هغو کې قمندان د ولسوالۍ هم شامل ده، قمندان د ټولۍ هم شامل ده، سیمنصب او ساتنمن هم شامل دي او په حدود 250-300 نفر په دغه مسیر کې موږ په مجموع کې مکمل تبدیل کړي دي.
د کندهار کابل د لوی لارې موټر چلوونکو تر چې مخکې هم د زابل په مربوطاتو کې د پولیسو د ځورونو او ناقانونو پیسو اخیستلو څخه شکایت کړی وو. شاوخوا یو کال وړاندې د پولیس لخوا د یو موټر چلوونکي تر وژل کېدو وروسته د غلار د څو ورځو لپاره د اعتراض په توګه وتړل سو.
د افغانستان د زندانونو د تنظیم د ادارې د نوي پروګرام لمخي هر بندي چې بل بندي ته یو حرفه یا لیک لوست ورز دکړي د حبس په موده کې یو کال کموالی راځي. دغه پروګرام د زندانیانو د مهارتونو او زده کړو د مقرره لمخي تنظیم شوی دی. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
دا کابل د سرخیپ له زندان کې د خیاطۍ دستګاه ده چې په لسګونو زندانیان پکې دغه حرفه زده کوي. پاینده محمد له دوو کلونو راهیسې د دغه زندان د خیاطۍ په چارو بخت او اوس نور بندیانو ته خیاطۍ یا ګنډنه ورزده کوي.
بل پر ځکه موږ یوه جوړه په 300 روپۍ راګرځو په هغه کې دولت ته هم هغه خپل عاید ورکوو هغه کم د ماشینانو د برکو د جې مصرف چې راځي او شکر دی بس دغونه موږ تم پاتېږي چې موږ خپل یو خرچه په وکړو. بل پر ځکه کور ته واستو بچانو ته واستو.
دلتا د کابل د سرخی پله د زندان د حلبی سازی سانګه ده. اته د شکلن سخی وای د شلکلن حبس یو لسکاله تیر کړي او په دې موده کې ورته دوه کال تخفیف ورکړل شوی ده. د د په خبره وز د حلبی سازي د حرفي استاد ده.
دا غزینه چې خوشستم له خیره وس ځواني پاتم دا کسنه مخ باندې تم دا کسته دما ورکوم سل پیسه و.
د کابل د سرخپل په زندان کې د خیاطۍ حلبی سازي فلزکاری کلچو په خولو ترکانۍ نل غزولو او د سواد د زده کړې څنګه فعال دي. د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وای د دغه څنګه د اړتیا وړ مواد په خپل د زندانونو لخوا آماده کیږي. د دغه مهارتونو د عوایدو سلویخت سلنه حکومت او شپیته سلنه زندانیانو ته ورکول کیږي.
په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې سوې او ځل بیا د مهمو خبرونو سره کې له احمد تکل څخه اورو.
ولسمشر اشرف غنی له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. ښاغلی غنی په یوه ثبت شوې وینا کې چې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په تالار کې خپره شوه، له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د سولې هدف ته په رسیدو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د بدخشان چارواکي ادعا کوي چې طالبانو د دې ولایت په درایم ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. د بدخشان د امنیت قومندانۍ ویان وایي پیښه هغه مهال وشوه چې د یوې کورنۍ 15 غړي د یوې دینی مدرسې خواته روان وو. د افغانستان د فوټبال غوره لیگ نن د اتو لوبډلو په ګډون په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې لومړۍ لوبه به نن 15 بجې د طوفان هریرود او اباسین څپې د لوبډلو ترمنځ وشي. د سعودي عربستان پاچا د ایران د هغو هڅو د مخنیوي لپاره د یوې جامع حل لارې غوښتنه کړې چې نوموړی وایي د هیواد په سیمه کې پیل کړي دي. سلمان عبدالعزیز د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې له نړیوالو وغوښتل چې تهران ته د ډلیزو وژنو د وسلو د ترلاسه کولو اجازه نه ورکوي او د امریکا د کنټکی ایالات په لویزویلی ښار کې د مظاهرو په ترڅ کې دوه پولیس په ډزو ټپیان شوي دي. دا پیښه د یوې افریقایي امریکایي الاصله میرمنې په وژنه تورنو سپین پوستو پولیسو ته د برات ورکولو پر ضد د مظاهرې پر مهال وشوه.
مننه کوم احمد تکل. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم لوستلی سي، پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې د مخکښو شو زونیس پروګرام لره اوریدو ته بلنه درکوم.
مخکخي خزي
د مخکخ خزی د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. خوشاله یم چې یو ځل بیا د دغه خبرونه د خبرېدو وخت را رسیدلې او زه له تاسو سره یم. هله چې د خبرونه تر پای پورې تاسو هم را سره پاتې شئ. موږ په دې خبرونه کې دوی میلمنی لرو، یو فرشتہ شکیب او بل هم نفیسه دانشته د خزو فعال. دوی دواړه به را سره وي په خبرونه کې او تاسو به له دوی دواړو نه پوښتنی ولرې او په سر کې به دوی تاسو ته ځانونه درو پیزنی. از مګ لومړنۍ میلمنه اغلی فرشتہ شکیب را سره پکر خده. اغلی شکیب خبرونه ته خراغ لست.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه د جامع شناسی د رشته خبره غوښوم. لسانسیما او ماستری می شروع کړی ده په کاتب پانتون کې. په ژوند چار دغه سیمه ته بیایم.
اغلی شکیب، تاسو په سر کې داراته وایاست چې لکم مکتبه فارغ شوی یاستی او لومړنی زده کړې مو چیرته کړې دي؟
زه د مخفي بدخشي څخه فارغ شوم. بعد لږ څه د رباني په پانتون کې می جامع شناسی رشته درس وایم.
ډیر ښه. که دا راته ووایاست چې په درس ویلو کې په پرمختګونو کې چا هڅولی یاستی؟ اغلی شکیب ته به بیا راشو. موږ سره همدا اوس اغلی نفیسه دانش د ښځو فعاله را سره ده. اغلی دانش خبرونې ته ښه راغلاست.
السلامون علیکم. هیلی مو عمری تاسو ته سلامون علیکم. اخترنگ استاسو دا راژیو او ریدون کتا ایلی دا چی روح جور باوسی دا کرونا و بانم بابا آمان که وسی او حقا دوستان چی مریضان جی دا حقینا دا اللہ تلال دربار نا شفا غارم.
دیر زیاد منن کور مودن. اغلی دانش که تاسی پا سر که او ریدون کتا زان ور و پیزنی او لگ معلومات دخپلوز دکلو او کارونو پا عراور که خوشحاله بشو.
نړی مننه نفیسه دانش یم د حقوق پنځي په برخه کې ډیپلوماسي برخه کې لیسانس یم د دې ترڅنګ استاد یم په دولتي او خصوصي ښوونځي کې همدارنګ د یو کورس مؤسسه دانش د دې ترڅنګ بد بدلون ځوانانو ټولنه کې مدني فعال یم نومای ماونی په هیڅ الفکر کوم
ډیر ښه د مثبت بدلون په نوم مدني ټولنې فعال غړی یاستې په دې اړه به هم لا تاسو نه پوښتنی ولرو او د حقوق کارونو پوښتنی به هم لا تاسو نه وکړي تاسو هم د اوس په لاس کې لري اغلی دانشکا د تعلیم له دورې پیل وکړو د تعلیم دوره مو چیرته سارته رسولې ده او کوم مکتب کې مو لوست کړی ده
ما په درې مکتبونو کې درس ویلې ده پنځم ټولګي کې مې تر پنځم ټولګي پورې مې مزار شریف کې درس ویلې ده اغه نو وروسته د کابل غلام محمد فرهاد لیسا کې تر نهم ټولګي پورې او د نهم ټولګي نه تر دولسم پورې بیا د پولیچرخي علي لیسا کې مې زده کړې کړې
ستاسو په تعلیم کې د تعلیم په برخه کې ستاسو هڅون کې څوک چا هڅول یاستي
نومړی خو زه تر ووم او اتم ټولګي پورې اند اخترم سره مخ ووم دا چې باید ووم او اتم ټولګي پورې زده کړم کومه بعد له حقینا ووزم مګر تر هغه وروسته چې کله زه ورو درس وایم او په ټولګي کې شي نتیجې لسته راوړم نو زما مل تړې زما پلار کیږي په مکتب په دوره کې او دا د تر څنګ ور زده کړو په دوره کې زما پلار مل تړې
بله د اخترونو او خندونو مو ویلې د خندونو او اخترونو په اړه راته وایې اخترونه د چاله خو وو او څه خندونه وو
وی خبره ده چې موږ په پښتنه ټولنه کې یو او پښتنه ټولنه کې نو اخترونه په کورنۍ نه شروع کیږي او دا اخترونه بس ما ورور مشر ورور به می ویل یا بم نور ورونو همدارنګه د دې ترڅنګ چې ناسم پوها موږ په پښتنه ټولنه کې مرواج ده نو دیو بتول دغه یو خبره کوله چې دا چې لیکل وس ذکر بس ته بیا تر هغه وروسته تعلیم وکړه مګر دا خو چې زما پلار په دیو ترمنځ روشن فکر او خپل لوړ ذکر کړی وینو زما ملاتړ شي
بلې ډېر ښه کده مستون ضرورت وایاس چې تاسو د تعلیم په دوري کې څو ستونزې ګاللې دي لکه مو مشکلات سره امنیتي اقتصادي نور ټولنیز ستونزې سره کوم مخامخ شوی یاست د غیرته وایاست
دا خو طبي خبره دا ول خو مو په یو جنگي وو دا چې چاپیریال کې یو چې غلطه ټول سيزي جنگ وو نو موږ د نام نه سره مخ وو دا طبي خبره نه بل اقتصادي ستونزې نهایتا زیاتې وي کله چې ما د مکتب لومړنۍ زده کړې کولی هغه وخت کې زما مور یو غوا لرله یعنی د دې غوا د مصرف نه مونږ کولای شو چې خپل کورنۍ مخته یوسو زما پلار به یو تیګو موټر چلولو او یعنی کولای شو چې یو عزت ابرو کې ژوند وکړو ولی اقتصادي مشکلات مونږ ډیر زیات وو مګر په هغه وخت کې دا کار ماته یعنی مهمه نه و چې زه په اقتصادي مشکلاتو کې اوسېږم او یا هم د اقتصادي مشکلاتو څخه خپل روحي ضعیفه کم بلکې زما لپاره اولویت ما تکړه لرلو او د دې ترڅنګ چې دا ما اقتصادي مشکلات مې درلودل خندونه او ستونزې هم ماته وي نو بیا هم زه په سنف کې بهترینه مقام مې درلودل او ستاسو نه خوشاله وم
بله تاسو د اخترونو خندلو خندونو ویلې د کورنۍ د غړو لخوا څنګه اوس د کورنۍ د غړو نظر ستاسو په وړاندې تغیر کړی دی یعنی خپل پوخانی د ریس باندې پخیمانه شي بي دي
بالکل ځنی وخت زما مور یادونه کوي ځنی وخت مې ورونه همدارنګه خويندې د چې په مشکلاتو کې درس ویلې نن نتیجه ګوري یعنی خپل په کړنو باندې اقرار کوي ځنی وخت مې مور وايي کثیر زتا ته ټول دنیا هم نن قدمونو ته واچوم نو هغه ستونزې چې تا غالي لیدي هغه یعنی شي کولای چې هغه ما هو کې یا غستاله یاد او باسي نو خپل ستونزې باندې یا خپل خبرو باندې ډیر زیات پخیمانه دی اوس او دا د خدای فضل ده چې ما وکړل شو چې د خپل کورنۍ فکر تغیر کړم خپل کورنۍ هغه ایدیا چې درلودل ده ناسمه ایدیا درلودل ده د ذکر په مقابل کې د انجلۍ په مقابل کې هغه تغیر کړم نن کولای شم چې په آرام شکل باندې هم خپل درسونه وایم ما هم تر دې ترڅنګ د نور خزینه ولپاره د حقوق وختنه وکړم
بله تر تاسو نورې کشرې خويندشته او کشته د هغوی په وړاندې به او صحیح موانی اني او تاسو به ملاتړ کوي څنګه
جبر خیل سے داسې چل د چیز په کورنۍ کې کشرې انجلۍ ومه او خندونه زما په مقابل کې وو مګر زمانه مشتي خويندشته کله چې زه پانتون ته قدم می کی خودلو نو د خپل ځان می مشره خور په مکتب کې واچوله هغه دوه چې دی هغه مطلق به سوال دي ذکر نه دی کړی مګر هغه یو چې ما سره کور کې وا مطلب پیغله وا هغه ما مکتب کې واچوله او د لسم سنس کې دا د مکتب عمومي اول نمبر
بله بله ډیر ښه بیا برا شو تاسو ته اوس به بیا هم فکر کوم چې اوریدونکو بلرو اوریدونکو برا واخلو او د دوی پښتنې به هم لا ځان سره ولرو. السلام علیکم.
السلام علیکم له جبار خیل ورتا ته ترکنګ دې محترم همکاران سلام کوم.
وعلیکم السلام.
ډوړو میلمنو ته اله کوم چې جوړو روغ به ورځ په خیر.
ډیر زیات مننه په خیر راغلی تاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه ماړی کني ولې؟
دوستی ما وړی کوم د پروانه نیولې ده تاسو ملمنو نو پښتنې دادي چې آیا دوی په دغه تعلیم کې دومره پرمختګ کړی دي؟
د کوم ملمنې نه د کوم ملمنې نه تاسو پښتنه ده
بس هر یو چې جواب راته وي دوی خو کده همدارنګه دوی آینده کې څنګه د تاسو پیغام لري او دې ترڅنګ چې قطر کې د ازمنه مشران نه سي آیا دواړو خوانه دوی د خزو په اخ کې څه غوښتنه لري د دې پښتنې مبه
ډیره زیاته مننه دوسب له پروان ولایت څخه اغلی دانش زمون ګورور وو د پروان نه اړیکه نیولې و دی وای چې تاسو په راتلونکي کې خويند د پاره کچیر تاسو وس ورسیږي توانی ولري څه کول غواړي؟
ما د خويند لپاره اوس هم عملی ګامونه پورته کړی دي زمون د خويند یا هم د خويند مشکلات چې موږ لرو دا په دې ټکی ته باید تل تر تل متوجي اوسو چې په نغدي مرستو باندې موږ خويند خود کفا کولای نشو هغه ته باید بنیادی کارونه وشي لکه څنګه چې ما ورته د حياتي کورس لخپل شخصي لګښت نه جوړ کړی دا همدارنګه نور بنیادی کارونه هم زه غواړم خويند ته وکړم دا چې موږ د زراعتي مملکت یو د چې موږ داسې یو مملکت چې هغه ته خويندې په صنعتي او زراعتي کارونو باندې بوختي دي لاسي صنایعو باندې بوختي دي نو هم دې شیانو ته باید زمينه مسايده شي په کوم کې لرم چې هغه خويندې چې لګواو نه لبنیات لاس تر وړي هغه لپاره په کلو کې بازاریابي په خوارونو کې بازاریابي لپاره کمپنیانی جوړې کوم د دې ترڅنګ د هغه خزي چې مثلا خیاطي نه فارغيږي یا هم خیاطي زده کړي کوي د دې لپاره یو صحیح چاپیریال برابر کوم ترڅو دی وکول شي او دا چې استعدادونه هم لري چې د خارجونو برندونو ته هم ماته ورکړي
بلې
همدارنګه د دې ترڅنګ چې دا کارونه کوم د انګلیسي زده کړې لپاره هم زما په کورس کې زیات پاملرنه کیږي ترڅو هغه خویندې چې لوستې دي انګلیسي او کمپیوټر مهارتونه هم په صحیح شکل باندې ورکوټه شي نو اصل کې د خویندې لپاره یو روښانه آینده غواړم نه دا چې د دې لپاره چې صرف دا چې مرسته وکړم چې هغه د دوه ورځو لپاره وي بلکې غواړم چې روښانه آینده ولري او دا نړۍ په مخ باندې وځلي.
بله د خیاطۍ د کورس یادونه مو وکړه لکه د خیاطۍ د کورس په اړه معلومات را ترکې څو تنه زده کوونکې لري او څو تنه استادان لري تر اوسه پورې ستاسو زده کوونکې استادان شوي دي؟
مننه کوم د خیاطۍ کورس کې موږ اشل دیش نفره شاګردان لرو د دورې شکل باندې دا چې دیش نفره به درې میاشتې وروسته فارغيږي او بیا به نوري راځي او نوري یعنی دورې شکل باندې دا دلته موږ تقریبا دوه استادان د خیاطۍ درلودلې اوس موږ د کوونکو فارغ شوي دي چې کله هم سنفونه جوړیږي نو بیا برته خپل د کوونکو په کار باندې ګمارو د دې ترڅنګ د دې کورس نه چې کوم شاګردان فارغيږي د هغې لپاره فارم کې لرم چې یو داسې چاپیریال په نظر کې ونیسم چې له مکتبونو نه یونیفورمونه په قراردادي شکل راواخلو دغه خويندې په کار باندې بوختي.
بله یعنی غواړي چې د خیاطۍ کارګاه دوی ته جوړه کې او دا بیا په خپل شخصي لګښت باندې جوړي؟
بالکل د دې لپاره ما زیاتې هڅې وکړې چې انجوګانو او همدارنګه ځینې موسسو ته مسد ته اپلای وکړم مګر چا مې غږ وانه اورېدلو په دې باندې اخته یم کچېرې وتوانېدم په خپل شخصي لګښت باندې حتمن کوم کچېرې د لارې په نیم کې پاتې شوم نو خپلې هڅې مې کوم چې انجوګانې او مؤسسات له ما سره په دې برخه کې مرسته وکړي.
تاسو په پام کې لرئ چې په دغه خیاطۍ کارګاه کې به څو تنه خزینه کارکونکي کار کوي او دغه خزینه کارکونکي به په کوم شرایطو باندې وي؟
ان شاء الله زپ دی کی مطمئنه یم چې هغه از د کوم کی چیز مال کورس نه فارغ شي وی دي تقریبا شپته او یا نفر دی چې فارغ شي وی دي دا ټول خو با په کار باندې ان شاء الله ګمارم ځکه چې دا په هغه شرایطو برابر دی یعنی یو ډیزاین چې په تلیفون کې دی تور وخای دی کول شي د اماغه عکس لمخینه هغه کالی وګنډي نو دا په دې شرایطو باندې برابر دي چې راشي او ما په کارګاه کې کار وکړي نو زه به کوشش کوم چې حداقل سل دو سو مېرمنو ته کاري زمينه مساعده کړم.
بله تاسو څو کاله کېږي چې د خیاطۍ کورس لري او شاګردان روزي؟
تقریبا دو کاله زموږ وشول چې موږ خیاطۍ کورس لرو.
او دا چې اوس تاسو تصمیم نیولې ده د دې څو نه موده وشوه؟
دا چې د کارګاه تصمیم ونیولای تقریبا یوانی ما میاش کیږي چې په دې باندې ذکر کوم.
څه فکر کوي تاسو دغه هیله به پوره شي؟
ان شاء الله پوره کیږي. دا چې ما هیله درلوده چې یو ورځ د خپل حقوقونو دفاع وکړم د دې ترڅنګ د نورو خویندلو حقوقونو دفاع وکړم دې هیله ته چې زه ورسېدلم دا چې ابتدایا یو کار مې وکړل چې کورس مې جوړ کړو دې هیله ته زه ورسېدم نو دې هیله ته به هم ان شاء الله رسېږم دا زما د هوډ او عزم پورې اړه لري.
ډیر ښه ډیره زیاته مننه. اغلی دانش را به شو ستاسي د مثبت بدلون ته د دې په اړه باندې لږ معلومات راکړي.
مثبت بدلون ځوانانو ټولنه چې دا یو مثبت فکر و چې زما او د ملګري لخوا نه مې رامنځته شو. دا په دې کې زه لومړی مرستیاله یم نهدا حکمی منګلی پر راس کې دا او په دې کې تقریبا یو نیم سل پیغلی موږ سره دی او 200 ځوانان موږ سره اوزیت لري. د کې موږ خپل اهداف لرو دا چې ناسم رواجونه په ټولنه کې لمنځه یوسو دا چې په سولې کې د میرمنو برخه روخانه ووسی د بے سواد او سوادار میرمنو ترمنځ اړیکه ټینګ کړو عامدارنګ د توریزم او عامدارنګ نشي توکي په مقابل کې مبارزه وکړو د ځوانانو علمی لورچا علمی کچا لور کړو عامدارنګ د ځوانانو لپاره کاری زمینی مساعد کړو د زموږ اهداف دي په ټولنه کې.
بله د دغه ټولنې رهبری هم د خزو لغاړې ده او ادارته وایست چې ټولې غړې خزې دي.
مخکې ما تاسو ویلې چې په دې ټولنه کې موږ یو نیم سل خزینه لرو او همدارنګ 200 نارینه لرو د چې موږ اهداف تاسو تشریح کړو نو تنها د اهداف یې خزینه ولپاره نه دي. د ټولنه کې یو اهداف دا ده چې د خزینه ولاسي صنایع ته رشد ورکړو نو د نارینه ولپاره هم ځینې اهداف لرو لکه ناسم رواجونه په ټولنه کې لمنځه وړل لکه ولوارو د سینور همدارنګ یعنی د دې علمي کچې لوړوالی لکه بورسیو سره قرارداد لرو همدارنګه نشې ټوک یې پرځون مبارزه ده چې هغه سره موږ ریشي سیړو چې ولې ځوانان په دې باندې اخته کیږي او عملی ګامونه کې پورته کوو نو ځوانان هم موږ سره دي.
بلې ډېر ښه. ستاسو اوسنۍ فعالیت کمی سیمې کې ده؟
زموږ اوسنۍ فعالیت په 12مه ناحیه احمد شاه بابا یا ارزان قیمت چې توای دلته ده.
په دغه ځای کې ایواز ستاسو ټولنه ده کنه نور ټولنې هم شته چې د مدني کارونو لپاره کار کوي؟
ټولنې دلته ډېرې دي لکه د مشرقي ټولنې دا د سنوري ټولنې دي خو فعالیتونه ډېر کم دي. فعالیتونه نه پیګم چې وجه څه ده. فعالیتونه ډېر ناڅیزه دي چې موږ یعنی خبري ګو ته ډېر نه.
بله او تاسو خپل دغه خپل فعالیتونه څه ډول تر سره کوي که د خپل کاري پروسې راته وایست؟
زموږ فعالیتونه په خاص شکل باندې روان دي. یو خبره خو بزتا ستو کوم هر هغه ځای کې چې خزینه پر راس کې او چې غلطه به صداقت ډیر زیات وي نو دلته چې موږ ته هر هغه څه راځي موږ هغه ټول یعنی دې منطقي او همدارنګ د عضو ترمنځ هغه حتما ویشو لکه الکوزي شرکت لخوا نه موږ ته قران کریمونه تفسیرونه سره راغله د په صحیح صداقت سره موږ ټول ته ورسول همدارنګ کې د شي نغدي مرستې راشي د الکوزي شرکت لخوانه دا به هم دا هم 200 کورونې سره به ان شاء الله موږ مرسته کوو نو د دې ترڅنګ لکه مکاتب سره موږ تړون لیکونه تر سره کړل شاګردان چې یتیمان وو هغه مو معرفي کړل مکاتب ته په فری شکل باندې پانتونونو سره او ځینی بورسیو ته د ځوانانو لیګل په لار کې.
بله د دغه مرستو په اړه راته وایا چې لکه تاسو یو شرکت یاد کړ چې له تاسو سره مرسته کړې ده نور د سي کسانو تاسو سره مرسته کړې ده یا د مرستې ژمنه کړې؟
متاسفانه مو کچری مرست غختنه دا نور نه کړی دا نو رد جواب مو اونې ورده یو خبر ز تاسو سره شریک کړم ما یو لوی برنامه پلاره واچول چې دا سیرت نبی برنامه و
bale
تدې کې از ډیر زیات خلکو تلالم تر ټولو سره مرسته وکړي د کتاب په چاپ کې اعلانات په چاپ کې جوایز وکړي یعنی دې کې زما غږ هیڅ هم وانه ورېدو دا برنامه ما د دې لپاره شروع کړ تر څو کتابخانی په افغانستان کې مروج کړم بل دا چې سیرت کې کله یو څوک لولي د هغې په رفتار او گفتار او کردارو کې حتما تغیرات راځي هغه د ژوند په اصلي معنا باندې پوهیږي نو دلته ما سره چا تر اوسه پورې هم مرسته ونه
بلې د دغه برنامې په اړه باندې معلومات راکړي په کومه کچه باندې وا او تاسو څو تنه شاګردان په پام کې لرل چې په دغه کې ګډون وکړي د دغه برنامې په اړه د سیرت النبی د برنامې په اړه لږ معلومات اوریدونکو ته وړاندې کوي چې په دغه برنامې کې تاسو هوډ درلود چې څو تنه شاګردان به په دې کې ګډون کوي او پایلې به یې څه وي
د کی ز هوډ مینلرلو هوډ لرم چې د کی باید په زورګونو او په مطلب کې د شل زرا یا هم تر دې ډیر زیات شاګردان ګډون وکړي دا برنامه ما رسمن لا موین څخه امر واخیستل او رسمي شکل باندې می پایل کړل تر دې د ما 200 شاګردانو د کې ګډون کړی دا او تر دې غواړم چې زیات هم ګډون وکړي دی پایله دا سیده چې هر هغه شاګرد چې د کې لا اول نه تر لسمه پورې مقام ګټي نو د کې وا جوایز او تقدیرنامې زموږ استاینلیکونه زموږ د کورس او همدارنګه ټولنې له خوا ورکړ کیږي
bale د دې د مالی حمایت په اړه به هم خبرې در سره وکړو خو اوس یو اوریدونکو لرو دی بر واخلو السلام علیکم
سلام انا نیکه له احترامات د ورخل خورتات او ازادي رټو اوریدونکو ته وندکم
په خیر راغلی مهرباني وکړئ نمره ته وایاست او د کم زینه ماړی کنیولې
ډیر مننه لیک تر راغلی جمال الدین هیواد مل ملنګرهار صحه مل سفر کله وایما
هیواد مل سی مهرباني وکړئ خپل پوښتنه
سره کورودان لدانش خپل نه پوښتنه لرم چې تاسو په مشرقي ځن کې مسانګ لري کنا او کلري په کوم ځای کې دا کلر په ټول فعالیت موسم لا سره کې کړی دا د پوښتنه دی بل تاسو سره څوک چا د مرسته کړی دا پاملرنه شوې ده کنه دا شوې نه غدري پوښتنه مې
بلې ډیر زیات مننه هیواد مل سپ اغلې دانش زموږ د ورور پوښتنه مو اوریدي لومړی پښتنې دا و چې تاسو خپل دغه فعالیتونه مشرقي ځن ته غزول غواړي
بالکل زه یو غونډه کې د سولې په مناسبت باندې تللی وم او زما مشرقي ورونه مشرقي ورونه اغلته شتون درلودل او زه بالکل هوډ لرم حتی دا هوډ لرم چې ولایتي شورا او ولایتي شورا نه د کونړ ولایت نه ځان کاندید کړم ځکه زه یم د کونړ ولایت نه نو زه دا دغلا رم چې مشرقي ته سفرونه وکم او د دې ترڅنګ چې زبا عملی کارونه کوم هغه ته بخزینه ولپاره خاصه توجه کوم تر څو چې د کونړ خزینه هم یا د مشرقي خزینه هم دې ته وهڅوم تر څو تحصیل ته مخه کی تر څو هغه استعدادونه چې دیو کې دي هغه راويخ کړي زه دا هوټل لرم
bale د بل پښتني په جواب ته بیا ورسته را شو خو زبا تاسو نه ولدا او پښتم چې تاسو تر دې د مپورې کونړ ولایت ته سفرونه درلودلې دي
نه تاسو فنه د چې امنیت خرابونه ماده کونړ ولایت سفرونه نه درلودلې خو ازما پلاجان التا سفرونه درلودلې دي او زموږ قوم خوښ اغل تفروت
نو تاسو څه فکر کوئ تاسو په وړاندې تاسو د فعالیتونو په وړاندې به خندونه پیدا نشي
دا تبي خبره ده خو زما انګیزه هغه ورونه چې ما سره د انټرکانټینټال په هوټل کې ولیدل هغه راځوندې کړل یو ویل چې موږ په کونړ کې د خزینه قدر نه لرو دا چې تل مشرقي او ځان دی غلې نیولې ده دا چې تل مشرقي په دې باندې پویږي چې حقوق دې ساده د دې لپاره کزه کارونه کم دا بلوي جفاوي
بله بیا برا شو نورو پښتنه تا اوس به د هیواد مل سپ دویمه پښتنه تاسو جواب کړئ د مرستې په اړه تاسو ته ویل کته هم تاسو دا پښتنه څو واری په خبرونه کې جواب کړله خو بیا هم که په واځي ډول باندې وایې چې تاسو سره تر اوسه پورې چا په خپل برنامه کې دي مرسته کړې ده لکه تاسو د خیاطۍ کارګا جوړول غواړي او کسان مهم ورته آماده کړی دي او د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم برنامه خبرېدل هم غواړي په دې دوو برخو کې تاسو سره چا مرسته کړي
بالکل نه دی برخه کې ما سره حتی یو لګون هم چا مرسته نه ده کړی. دا برنامه چې زه پلی کوم شروع کړم دي خپل یو استاد یم او د همدغه شخصي لګښت نه شروع کوم او پلی کوم یو په دې کې ما سره هیڅوک هم امکار نه دی او نه چا مرسته راسره کوي.
تاسو ویلې چې په دغه برنامه کې 200 شاګردانو تر اوسه پورې ګډون کړی دی، لڅه مودې را پدې خو تاسو نوم سبتونه جریان لري او د شاګردانو علاقه مندي تاسو څنګه ارزوي؟
زما نوم لیکنه یو میاشت کېږي چې شروع شوې ده، علاقه مندي نهایتا زیات ده، مګر زه یو مشکل لرم چې د دې لپاره باید زه کتابونه چاپ کړم، د دې لپاره زه باید هغه ته مواد ورسوم. دې کې زه پاتې راغلی یم او هر طرف منډي ورامنډي هم تر څو ماته د کتابونو په چاپ او دې برخه کې ما سره مرسته وشي. خو بیا هم زه غواړم چې دا پلی کړم. د شاګردانو علاقه مندي نهایتا زیات ده، د دې په خاطر باندې چې هغه ته کله وایي چې تاته تاینلیک درکول کیږي، تاته ډالۍ درکول کیږي، نو هغه ډیر په شوق باندې دغه سیالۍ ترسره کوي. نو داسې برنامه کې چې سپورت شي دا ډیر زیاته خوي.
په دغه برنامه کې لتا سره تر اوسه پورې څومره خزینه وو شاګردانو یا قراو ګډون کړی دی یا ثبت نام کړی؟
زه به ډیر په ویاړ وایم چې تقریبا 180 مو ټولې خزینه دي او هغه شل چې د نور چې دي هغه نارینه دي.
بله ډیر ښه. زمنګ اوریدونکي په کرخه دي، یو اوریدونکي به بیا هم را واخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ښه وغوښمه خوري.
په خیر اوسې. په خیر راغلی خبرونې ته. ستاسو نوم څه دی؟
نوم کوم احمد همدرد د تغمان د کرغی نظر سره پاړي دی.
احمد همدرد. همدرد چې مهرباني وکړي پښتنه مور سره شریک کړي.
پښتنه هم دا دغه تش پر احمد د سولې خبرې سره واړې دي. دوی ته هم راهله من دي دا خویندې تعلیم یافته خویندې په دې سره تاینن په نوم مانی راغوختی دا تش په نامه د سولې خبرو ته څنګه هیله من دي. او که چیر دغه یې دی هیلو برعکس صحیح کنه برعکس دا مسله واوري بیا به زه کوم مخې ته وړي دغه پښتنه مې راغله.
بلې ډیره زیاته مننه همدرد صاحب. له تاسو نه اغلی دانش زمګ د ورور احمد همدرد خبرې مو واوري دي. دی وایي چې تاسو سولې ته څومره هیله من دي استئ او کچیر ته سولې ونی شي او تر دې هم وضعیت خراب شي نو بیا به تاسو څه کوئ؟
همدرد صاحب ته به موږ دا ډاډ ورکړو دا چې دواړه لوري په قطر کې وایي چې زموږ په خبرو کې پرمختګ راغلی دی نو ان شاء الله سولې ته به ډاډمن اوسو. همدرد صاحب باید په دې باندې پوه شي چې اوس هغه نسل نه دی چې په هغو باندې لوبې کېدلې یا هغو باندې یو پروژه عملي کېدله. اوس هغه نسل دی چې اوس پوهېږي زما سبا ته آینده باید څرنګه اوسي. نو د سولې مذاکرات روان دي، باید ورته امیدواره اوسو.
بله ډیر ښه، ډیره زیاته مننه. زمنګ بل اوریدونکي هم په کرخه دی، به هم را واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
زما نوم حاجی ګل ولی دی، د نجیب الدین اخونزاده کلی نه خبرې کوم.
حاجی صاحب په خیر راغلی، مهرباني وکړئ پښتنه مور سره شریک کړئ.
زما د کونړی خور نه ځکه چې سړی دوه ماشومان خپل تعلیم او مکتب او مدرسې ته چې دیږي د خرچې نه نشي وتلی. دا وایي زه په خپل مصرف پروژه مخکې وړم. زه نه پوهېږم چې دا د څومره سرمایه لري. دا یوازې خپله سرمایه.
اها مهرباني، اړیکه یې پرې شوله. مهرباني وکړئ اغلی دانش تاسو یاستې په کرخه.
بالکل. دا چې ورور مو پښتنه وکړه چې موږ په دوه ماشومانو لګښت نه شو ورکولی، اوله باید زه همت ته سلامي وکړم چې دومره ضعیفه همت لري چې دا دوه ماشومانو لګښت نه شي ورکولی. اصلا تاسو باید پښتو زده کړئ. دوه ماشومانو لګښت ورکول یو عادي خبره ده. د دې ترڅنګ زه دا پروژه چې مخې ته سمخ کې ویل چې زه په دولتي او شخصي مکاتبو کې استاد یم، هغه ماشات چې زه خپل غونډوم یم. د دې ترڅنګ ما وایي چې زه کورس لرم. د کورس نه چې کوم عاید لاسته راوړم دا ټولې پیسې ما په دې پروژې باندې لګولې دي. نو دا زما د فکر او د نوښت ګټه ده چې کوم. اول باید ضرور تشویق زده کړي او د دې ترڅنګ ورته غږ کوم چې را د دوه ماشومانو مصرف نشي ورکولای. ما ته دې را معرفي کې زه به ورته ورکړم.
ډیر زیاته مننه اغلی نفیسه دانش چې زمنګ خبرونه کې مو ګډون وکړ. درنو اوریدونکو د خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تربیا او بلې خبرونه د خدای پامان.
د دل و دین و عقل و حوشم ہمارا باپ دادی زکتام باد ساقی و من خراب دادی داد کو میرے لے بندے چنشے پر کی مستی رے گھومی پیالے بنگ دے نشے پر کی مستی رے دادا گھومی نغمے شرنگ دے شہباز پر کی نتی رے دادا گھومی نغمے شرنگ دے شہباز پر کی نتی رے نغمایم تمی سازم ذرا باب تمی شہبازم نغمایم تمی سازم مقامیم تمی سوریم آہنگ تمی آوازم نغمایم تمی شمع تلمبایم